نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه هم په خبرونو پیلو. پاکستان پرون وویل دغه هیواد د هغو افغانانو لیست چې امریکا یې خپل هیواد ته بیایي نیمګړی دی. د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ یو امریکایي چارواکي وویل دوی هڅه کوي چې 15,000 هغه افغانان چې په شرایطو برابر دي له پاکستانه امریکا ته بوزدي. پرون درو پاکستانی چارواکو تایید کړ چې اسلام آباد د دې ډول افغانانو لیست ترلاسه کړی، خو ویل چې دا لیست نیمګړی دی او معلومات یې بشپړ نه دي. د پاکستان له لوري بیا اسناد افغان کډوالو ته ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید او اوس ډیر داسې افغانان چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پاکستان ته پدې هیله تللي چې له دغه هیواد به درېمګړي هیواد ته ځي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار وای په هر دو اونیو کې ملګری ملتونه افغانستان ته شاوخوا 80,000,000 نغدي پیسې لیږي چې په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي. سیګار دا خبره پرون چهارشنبه د امریکا کانګرس ته په خپل نوي درې میاشتنی راپور کې کړې او ویلي دي چې دا پیسې نه د افغانستان بانک ته لیږدول کیږي او نه هم طالبانو ته ورکول کیږي، بلکې هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مالی څارنې او ارزونې د ځانګړي میکانیزم له لارې په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي. د راپور له مخې د 2020 کال له دسمبر څخه د 2020 کال د جولای تر میاشتې پورې ملګرو ملتو 2,900,000,000 کابل ته لیږلي او پر بشري چارو یې لګولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې شاوخوا 1,400,000 کسانو ته د بشري روغتیايي خدمتونو در رسولو خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل اکسپانه کې ښلي چې دغه کسانو ته د مرستې په خپل او د نورو 250 روغتیايي شریکانو په مټ برابرۍ کړي دي. دا خدمتونه د افغانستان د ټولو 14 ولایتونو په 312 ولسوالیو کې د 922 روغتیايي مرکزونو او کلینیکونو لپاره رسول شوی دي. او د کرکټ د 2023 نړیوال جام په سیالیو کې سبا جمعه افغانستان له هالند سره مخامخ کیږي. دا 500 ورای یا ورځنی لوبه د کابل په وخت د ماسپښین پر یو بجې پیل شي. دا به په دې جام کې د افغانستان ومه سیالي وي. افغانستان درې سیالي بایللي او درې ګټلې دي. افغانستان له پاکستان، انګلستان او سریلانکا لوبي ګټلې، خو پر هند، بنگلاديش او نیوزیلند بایللې دي. افغانستان تر دې مخکې له هالند سره 15 مسابقې کړې چې 4 ګټلې دي. نن کوربه هند سریلانکا په وړاندې سیالي ته وځي او پرون چهارشنبه جنوبی افریقا د 190 منډو په تفاوت نیوزیلند ته ماته ورکړه. د کرکټ د سشکال د نړیوال جام سیالي د اکتوبر میاشتې په 15 په هند کې پیل شوې او د روان نومبر په 19 پای ته رسیدي. ملګرو ملتو له پاکستان په زور د افغان کډوالو د استلو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوچارک بیگانا وخته په یو خبري غونډه کې وویل د دې سازمان مختلف ادارې له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د برخلیک په اړه خبري کوي. د پاکستان د حکومت د اعلامیې له مخې له دغه هیواد د افغان کډوالو د استلو بهیر له نن څخه رسمن پیل شي. نور حال د نوریا ستوري په راپور کې
پاکستان سرلنن څخه خپل خاورې د په سلګونو زره بیا اسناد افغان کډوالو د په زور ایستلو او افغانستان ته د بیرته ستنولو لړۍ پیلوي. د راپورونو له مخې پرون رئیس د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې د افغانانو نیونی او د ساتنې ځانګړو مرکزونو ته د لیک بهیر پیل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک بیگانه وخت په نیویارک په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې سازمان مختلف ادارې د افغان کډوالو پر موضوع له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي.
We're very concerned about
موږ د خلکو دغه په زور ایستلو ته ډیره اندېښنه لرو. ډیرې ښکاری د هغه هیواد کډوال دي چې د ډیرې ارزونو لمخې بیرته راتګ ته چمتو نه دي.
د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې په اوس وخت کې له 2 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان کې په غیر قانوني ډول ژوند کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا شپږ لکه پر افغانستان د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد ته کډه شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل حیدر بار وایي په پاکستان کې ډیری افغان کډوال د محدودیتونو او له دې امله چې ښایي طالبان سزا ورکړي بیرته افغانستان ته نشي تللی.
We've pointed out that many of the Afghans that are in Pakistan
mo ko pakhkara da khabar kri che pa Pakistan ke dir afghanan ba Afghanistan ta da bir tastanwul po surat ki da nawra chaland da usawrawani le khatar sara makhshi hagwini shi kawale pa khwandi dewal bir tastanashi kadwal da nariwal qanun le makhi haq lari che khpal hewat ta stananashi.
د راپورونو له مخې له تېرې ورځې راهیسې په پاکستان کې د بې اسناده کډوالو د نیولو او ځانګړو ترانزیت مرکزونو ته د لېږدولو لړۍ تیزه شوې ده. د بې اسناده افغان کډوالو د لنډمهاله ساتنې لپاره یو مرکز تورخم سرحد ته نږدې په لوړګ کې جوړ شوی چې تر اوسه ورته په لسګونو افغانان لېږدول شوي دي. یو یې هم زیارت ولی دی چې وایي هېڅکله افغانستان ته نه دی تللی او دا یې اول وار دی.
رالم از له جیلم نه روان یم پختیا ته، نه مې پختیا لیدلې نه مې کتلې په زندگی نه دل پر زندگی مې دلته تیر 40 سال مې تیر کړل. ما ته تر اوسه پورې نشنه لټي ملاو شنه راته چا کاډ راک بچان مې ذلیله زه ذلیله میاش د ټیم راک میاش کې به زه کور خرڅوم کاروبار به خرڅوم گاډې به خرڅوم زه به څه په میاش کې وکم.
په دې وروستیو ورځو کې تورخم او سپین بولدک له دروازو افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنېدو لړۍ ګړندۍ شوې او چارواکي هره ورځ پر دې پولو د په سلګونو کورنیو د اوښتو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستانه نویو راستنېدونکو کډوالو ته یې یو لړ تیاری نیولې دي. د طالبانو د ریاست الوزرا ادارې مرستیال عبدالسلام حنیفي پرون چهارشنبې د تورخم له دروازې د کتنې په ترڅ کې یو شمېر نویو راستنو شوو کډوالو ته د هر ډول امکاناتو برابرولو ډاډ ورکړ. خو د چارو د یو شمېر کتونکو په باور د افغانستان روان بشري وضعیت په پام د طالبانو حکومت دومره ولتیا نه لري چې په زیاته پیمانه د بیرته راستنېدونکو افغان کډوالو بهیر سم مدیریت کړي. پاکستان چې له څه باندې څلورو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربتوب کړی، افغان کډوالو ته یې له دې مخکې هم څو ځلې له دې هېواده د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی، خو د چارو د کتونکو په باور د اسلام آباد له لوري پر هغوی راوستل شوي وروستي فشارونه کم ساري دي او که په سلګونو زره افغانان بېرته خپل هېواد ته واستول شي د دې خطر شته چې افغانستان له یوه بل بشري ناورین سره مخ شي.
په داسې حال کې چې ملګري ملتونه له پاکستانه په زور د افغان کډوالو پر ایستل کېدو ژوره اندېښنه ښیي، یو شمېر افغان محصلان چې تازه له پاکستانه راستانه شوي وایي زده کړې نیمګړې پاتې شوي او اندېښنه لري چې د تل لپاره به ترې پاتې شي. دوی ازادي راډیو ته وویل کار روزګار یې نه دی معلوم او له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي، نو دا موضوع هم د زده کړو په وړاندې یو خنډ دی. دا اندېښنې داسې مهال دي چې دوی ورځې وړاندې د لوړو زده کړو د علمي چارو مرستیال پر خپل اکس پاڼه لیکلي ول دوی به هغه ټول زده کوونکي او محصلان چې له پاکستان راستنېږي د هغوی سوابقو ته په کتو په پوهنتونونو کې شامل کړي. جزئیات په دې راپور کې.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو کې ډېری هغه افغان محصلان هم شامل دي چې د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کولی. افغانستان ته یو شمېر تازه راستن شوي دا محصلان وای دوی د خپلو زده کړو په اړه له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. سهیل چې په پاکستان کې د طب پوهنځي محصل و ازادي راډیو سره د خپلو زده کړو د دوام په اړه اندېښنه داسې شریکه کړه.
ما خپل دلته د طب پوهنځی شروع کړی و او ډېر په خواري او ډېر په سختۍ مې یو ځای ته رسولی و. غریبي وه، سختې تنګې او لږې هم تېرې کړې وې په ځان باندې. اوس چې افغانستان ته رالو د یو نامعلوم برخلیک سره مخ یو. زمونږ د لیلیه مشکل چې اصل حاصل ورته وي دلته لیلیه ورته وایي مونږ به رسیدګي وشو کړی او نه شو کړی. مونږ د ننګرهار ولایت په لرې پرتې ولسوالۍ ګوشته کې اوسېږو. دا غیزی نه چې خار ته راځو هم کراګانې او مثلا مشکلات اقتصادي ستونزې او دومره کاروبار هم نشته دلته. حالات ګډوډ دي، کړکېچن دي.
عبدالقادر بل حق افغان محصل دی چې تاسو له پاکستان نستون شوی دی او وایي سملاسي د کاري زمینې نشتون د پوهنتون ترمنځ د کریکولم تغیرات او پوهنتون ته نرسیدنه به ترې نورې زده کړې پاتې کړي. هغه ازادي راډیو ته وایي
کراچی یونیورسټي ته اپلای وکړه چې هلته زما تقریبا پنځم سمیسټر و. پنځم سمیسټر نه زما دغسې تعلیم نیمګړی پاتې شو او حتی زما تر زامن دی هلته چې هغې تقریبا یو تر زوی مې چې و هغې 5th semester paper روان وي exam روان اغیم دا نن کړي وکړل اغیم را روان شو.
د پاکستان موقت حکومت لخوا دغه هیواد کې ناقانونه کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پرون پای ته ورسید. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت مطبوعاتي دفتر نن ویلي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې یوازې د تورخم له لارې شاوخوا 1,50,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا چې د طالبانو حکومت تازه راستانه شویو محصلانو ته کومې اسانتیاوې چمتو کړي دي او دوی به په کوم سیستم په پوهنتونونو کې ومني، په دې اړه مو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ویان ضیا هاشمي نظر وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت علمي معین لطف الله خیرخوا تېره دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي، ټول هغه افغان محصلان چې په زور ایستل کېږي دوی به یې سوابقو او تحصیلي اسنادو ته په کتو په اړونده ډیپارټمنټونو کې شمولیت ورکړي. خو نوموړي د راستنېدونکو نجونو محصلانو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده ډیری هغه کورنۍ چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوالې شوې وې، ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې کډوالۍ یو لامل خپلو نجونو ته د زده کړو د زمینې برابرول یاد کړي وو. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره دوی پر نجونو د منځنیو ښوونځیو زده کړې بندې کړې او د تېر زېږدیز کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم را وګرځولې. دغه شان د نارینه زده کوونکو او محصلانو زده کړې هم له ستونزو سره مخ شوې، ځکه ډېر ښوونکي او استادان له افغانستانه ووتل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار په نوې درې میاشتنی راپور کې چې د امریکا کانګرس ته برابر کړی او پرونی خپور کړی، د امریکا متحده ایالات پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې هیواد ستر بشري مرستندوی بللی او ویلی دی چې د امریکا د بشري مرستو اندازه له 2.5 میلیارد ډالرو اوښتې ده. په دې راپور کې په بیلابیلو برخو کې د امریکا د بشري مرستو ترڅنګ د افغانستان د روان بشري، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ارزونه هم شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو 2 کاله وروسته امریکا د افغانانو تر ټولو لوی مرستندوی هیواد پاتې شوی دی. سیګار د امریکا کانګرس ته په هغه درې میاشتنی راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي چې متحدو ایالتونو په دې موده کې له افغانستان او افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالر ځانګړي کړي یا چمتو کړي دي. سیګار په دې راپور کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر ښځو او نجونو د دوامدار فشارونو د نړیوالو بسپنو د کمښت په نادولتي موسسو کې د طالبانو د لاسوهنې په ګډون د یو لړ نور موضوعاتو په اړه تازه معلومات خپاره کړي دي. د امریکا کانګرس ته دا د سیګار درې میاشتنی یو شپیتم راپور دی چې له افغانستان سره د امریکا د بیا رغونې په شاوخوا 1.4 میلیارد و 110 میلیون ډالرو مرستې څرخي. په دې راپور کې ویل شوی چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ او د بهرنیو چارو وزارت د 2023 مالي کال لپاره د نږدې 86 میلیون ډالرو بشري مرستې ژمنه کړې چې له نیمایي زیاته یعنې 422 میلیون ډالر په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د خوړو د بیړنۍ مرستې لپاره د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کېږي. نورې پیسې د افغان کډوالو د راستنېدونکو او نورو زیانګالو سره د مرستې او همدارنګه دوی ته د معیشت پر پروګرامونو د مهارتونو او د سوداګرۍ پوهې د ترلاسه کولو په ګډون ځینو برخو ته ځانګړې شوې دي. د امریکا مالي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې پایل او د سپتمبر 1.5 پای ته رسیږي. سیګار په دې راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتې شوې او د ملګرو ملتونو د راپور په استناد وایي چې په دې هیواد کې د هغو کسانو شمیر چې د ژوند ژغورنې په برخه کې مرستو ته اړتیا لري له 28.3 میلیون کسانو 29.2 میلیون کسانو ته لوړ شوی چې دا د افغانستان د ټول نفوس نږدې 80% جوړوي. سیګار وایي د خوړو نړیوال پروګرام چې د روان 2023 کال په لومړیو کې هر میاشت شاوخوا 14 میلیون کسانو ته خواړه برابرول د بودیجې د کمښت له کبله اړ شوی چې په سپتمبر میاشت کې یوازې له 3 میلیون وګړو سره د خوړو مرسته وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار وایي د بهرنیو چارو وزارت ورته ویلي چې په متوسط ډول په هرو 14 ورځو کې د ملګرو ملتونو لخوا 80 میلیون ډالر نغدې پیسې کابل ته لیږدول کېږي او زیاتوي دغه پیسې نه د افغانستان مرکزي بانک ته لیږدول کېږي او نه هم طالبانو ته ورکول کېږي، بلکې هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما د مالي څارنې او ارزونې د ځانګړي میکانیزم ټوریزم لاره په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کېږي. د راپور لمخه د 2021 کال په اګوست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې کال د دسمبر میاشتې نه تر د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې ملګرو ملتونو 2.9 میلیارډ ډالر کابل ته لېږدولي او پر بشري چارو یې لګولي دي. نړیوال بانک ویلي چې ملګرو ملتونو د 2023 کال تر اګوست میاشتې پورې شاوخوا 1.1 میلیارډ ډالر افغانستان ته لېږدولي او تیر 2022 کال کې 1.8 میلیارډ ډالر نغد پیسې دې هیواد ته انتقال کړې وې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر یاسی ګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 2002 او 2023 مالي کلونو ترمنځ د امریکا د مرستو اندازه 1.4 میلیارډ و 110 میلیون ډالرو ته رسیږي. دا هغه کالو چې د اګست میاشتې تر پایه ټول امریکایي ځواکونه له دې هېواده ووتل. سیګار وایي د ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره په 2022 او 2023 کلونو کې د امریکا د مرستو اندازه څه باندې 2.5 میلیارډ ډالرو ته رسیږي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. لیکوال څوک دی؟
لیکوال
د نړیوالې ورځې په مناسبت به هم په دې خبرونه کې واوري.
ما په کوټه کې د درسو یو عکس وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې
د دې لنډ کیسې تر څنګ یو بله لنډه کیسه هم لرو.
په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخوند پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای
له یوې هنرمند سره غږېدلی یم.
د ښځو هغه ناویل سوي څیزونه چې دی نسي ویلی او یا یې هم نسي بیانولی، زه د انځورګرۍ په غاړه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
د زانګو له سندرو سره مو آشنا کوو.
الله لړی لړی لو د تمارا زګګو
د نومبر لومړی نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورځ ده. دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او له آثارو سره آشنا شي. 15 کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شوه او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلک تشویق شي چې لیکوالي وکړي او له لوستلو سره د خلکو مینه زیاته شي. یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شامل شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاګ مخته وړونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د ځینو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډېر مؤلفین شته چې هم کیسه لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنا چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپلو خبرو کړو آثارو له مخې پیژندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبریالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغوی له تخلیقه لرې دي. ځینې وایي باید مینه چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خو دا نظر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دا یې دنده وي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منلې نظر پوښتلی دی چې لیکوال به څرنګه سره پیژنو.
لیکوال په اول تقریب کې سره ورته فکر وکړي، هغه څوک نه شي لیکل کوي. نو اوس خبره په دې کې ده چې لیکل کول څه شی دی.
وبخښي، اوس دلته سوال هم دا دی، لیکل خو ډېر خلک کوي. زه خبریال یم، په خبریالي کې هم لیکل کوم، نو زما د لیکوال نوم ولې بدل دی؟
که چېرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله وي او په هماغه باندې اکتفا کوو، دا د وسیلې په حیث باندې کارول کېږي، هر څوک لیکل کوي. مګر که چېرته د لیکل په عین زمان کې چې د انتقال وسیله ده، د ژبې د ښکلا، د ژبې د استعمال، د اصولو مراعات او دا شیان هم پکې ور اضافه شي، نو دلته د ژورنالیسم لیکوال کېدلې شي او د طب ډاکټر هم لیکوال کېدلې شي چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي، یعنی ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منلی فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه؟ که مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې یو څه لیکي واضح او فصیح ولیکي، او د طب ډاکټر هم.
نو وضاحت او فصاحت یو دغه یو اړخ دی، او په داسې ډول لیکل چې لوستونکی ترې خوند واخلي هغه بل اړخ دی. دا دواړه اړخ به په شایسته لیکلو کې راځي.
نو دا خوان خبره هم بل هغه دی، یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې منسم یو لاره تعقیبوي، خو په دې کې هم بیا یو سوال دی ځکه خبریال مر وخت یو لاره تعقیبوي، راپورونه لیکي، او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی که داسې وي؟
نو مثلا که مونږ خبریال ته وګورو، ایکس او وای خبریال چې یوازې خبرونه لیکي نسبتا ښه هم ولیکي، هغه یوازې خبر لیکي، مګر په خبریالانو کې بیا داسې خلک شته چې لکه ایمنوی چې هم خبر لیکي او هم د خبر په څنګ کې یو ادبي اثر پنځوي. نو داس خبریال ته به لیکوال وایو.
نو همنګوی ته خو د دې خبریالي له خاطر لیکوال څوک نه وایي، د دې د داستانونو لپاره لیکوال وایي.
یوازې داستان نه دي، خپل خبریالي هم خپل ځای لري، او داسې نور خبریالان شته چې یوازې خبریالان دي، مګر په لیکوالانو کې شمېر کې داسې د فلسفیان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري. نو دا یو عمومي دغه دی چې
که افغانستان کې ورته وګورو، هغه خبریالان چې هغوی په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي، هغه ته عام خلک لیکوال وایي، خبریال نه وایي. او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای؟
دغه تفکیک هم اهم نه دی که نه. څنګه ووایم، د لیکوال او د خبریال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی چې یو څوک خبریال لیکوال شي یا یوازې خبریال شي.
ځینې وایي لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي، عاشق وي، یعنی له خپل هنر سره مینه لري. او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبریالان، دوی په مینه لیکل نه کوي، دوی د نس غم خوري. که څرنګه
نو خبریالان کم، ځینې خبریالان شته چې په مینه لیکل کوي، د خبریالۍ سره علاقه لري، او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي، په شوق لیکي، په مینه لیکي، د مینې خبره ډاکټر په مینه باندې ته بابت کوي.
فکر نه کوي استاد منلی چې تر دې شېبې پورې چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي لیکوال مو پیدا نه کړ؟
لیکوال په لیکوال مشکل دی، ځکه چې لیکوال هر څوک دی. زما په نظر هغه څوک چې لیکل کوي او ښه لیکل کوي هغه لیکوال دی. هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي، یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پورې لیکل کوي، هغه لیکل نه د وسیلې په توګه کار اخلي.
خو دلته بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور په دې دي چې لیکوالان دي، خو ښه لیکل نه کوي، نو دوی به څرنګه له دې لیکوالۍ له منصبه را څوک را شکته کوي؟
هغه څوک چې ښه لیکل نه کوي، د هغوی په لیکوالۍ کې زه شک لرم. داستان به لیکي، مګر هغه داستان د هغو معیارونو سره چې یو ادبي اثر باید ولري برابر نه دی، نو هغه ته بیا لیکوال ویل مشکل دی.
خو دلته بیا بله خبره بیا د ذوق موضوع ده. مثلا یو داستان دی، د چا پولیسی داستان خوښ دی، د چا سیمبولیک داستان خوښ دی، د چا ریالیستیک داستان خوښ دی. دلته خو بیا د ذوق مسله ده، یو به د چا خوښ یو به نه وي.
نو لیکوال هم کېدای شي د یو کس لپاره لیکوال د بل کس لپاره لیکوال نه وي.
خو دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شوه، عمومي چوکاټ نه ووت.
که چېرته انفرادي خبره وړو، انفرادي خبره په ټول تدبیر کې، مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکړي، نو هغه به یواز زوغ پورې ارتباط نه لري، هغه عام زوغ سره تر حکم دی.
که چېرته نړیوالو معیارونو ته راشو، مثلا تاسو فرانسه کې ژوند کوي، فرانسه کې چا ته لیکوال وایي؟ فرانسویان
هر خلک لیکل کوي، او دا لیکل په ادبي انداز کې کوي، هغه ته لیکوال وایي. هغه که ایسې لیکي او که چېرې داستان لیکي یا فکشن لیکي، دواړه لیکوال راځي.
نو دا ادبي انداز بیا هم واضح مسله نه ده. مثلا کوم ادبي انداز ده؟ آیا دا د ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څه ویني هغه بیانوي او بی طرفه پاتې شي، دا سم ادبي انداز ده؟ او که هغه د کیسه لیکوال ادبي انداز ده چې په هر څه کې مداخله کوي، حتی د انسانانو ذهن ته مرد نه وسی؟
نو ادبي انداز دواړه دي. هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی، یعنی یوازې پیښه نه ده، لیکوال پکې خپل عواطف هم ورګډوي، هغه انداز ادبي انداز دی.
له استاد منلی په مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډې کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډ کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند په نوم د سلما پدری لنډ کیسه چې دوی په خپل لوستې دا وازدې رړوي مجلې ته را لېږلې ده.
وریځو دلمر مخه نیولې وه. د واورې سپین بڅرکي ورو ورو د ځمکې خواته کوزیدل. لونې ټیټ وچ کلک بازګل د بخارۍ سر پورته کړ. تودې یې سترګې وتخنولې. په بیړه یې څو لرګي بخارۍ ته ور واچول، سر یې ور بند کړ. انجینر رفیع ور وکتل، بیا یې تورې بڼورې سترګې څو نستو ځوانانو ته واړولې. ویې ویل، تر څو چې د خارجیانو مرستې شته، زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یوه ځوان په توره نکتایي ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. آمین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد. دواړه لاسونه یې پر ټټر کېښودل، تندی یې ورین شو. ویې ویل، سمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پکټونه ور واخیستل، له کوټې ووتل. له ونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی. په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې. ځای ځای لغړې ونې یې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاس یې خولې ته ونیو، وټوخېد. ویې ویل، د کابل هوا ژمی کې بیخي وژون کېده. مخامخ پر څوکۍ ناسوان ته یې وکتل. هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې، ګوتې یې خوځېدې. سړی په پک سره لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. له ونې ټیټ وچ کلک سړی جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړی وروځې پورته کړې. په ورختایه یې وویل، هله دننه یې راوله. شېبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی پر نوي سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل، خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه. څونه خود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل. غږ یې وکړ، بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوک شو. له جیبه یې سپین کاغذ را وایست. د انجینر مخې ته یې کېښود، پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل، دې لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پتې لیکلې دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ. ویې ویل، مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو، پټو یې پر اوږو سم کړ، د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول. یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ، د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل، د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و، غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګوني پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو. ویې ویل، توړی، تا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ، په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لا اخلی بدری څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې وه. اوس هم د مژک په نوم د ځلانور لنډه کیسه د اخلی نور په شخ.
کوټې ته چې ننوتم، تره مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د ور تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولی؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تره مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد، ونجلۍ. له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا، څه دې ویل؟ تره مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل، لیکې اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. د هغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې یې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځل یې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاووي او د دریاب تل ته مې ورسره وړي. چېرته ګورې؟ د تره لاس کې مې خالي کې لاس و. په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ ور واړاوه. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته، موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ساه نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پس خانې ته نه وتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیڅه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. کومې کتل موږکو لکه یې په تلک کې بنده وه. په عجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
ل ځلانور څخه مننه چې دا کیسه را لښلې و.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کوو. ل هیلي هدايه په واورو چې څومره رسمونه استلی څنګه رسم کوي، ل دې هنره ځانګړی هدف لري. خو لومړی که دا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انځورونه باسي؟
تقریبا څوارلس کاله کېږي.
په دې رسامي کې ستاسو یې کوي؟ لکوم استاد مو زده کړه کړې؟
نه نه نه، خپل ځان سره پونځي کې سم څومره لوستي وو او بیا خپل کله چې د کورونا لپاره قرنټین اعلان سو په هغه وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما پایل ورته وکړ خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شی باسي؟ له پنسل کار اخلي، له رنګو، له کوم ډول؟
بیلابیل مواد دی. یو دی داسکار ورته ویل کېږي، دی غوی پنسلونه دي. ډیری وخت چې کله رسمونه باسم هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کوم، او نقاشي هم روغنی ورته وی، روغنی رنگونه دي په غوی باندې هم باسم، او اوی رنگونه دي په غوی باندې هم باسم. ډیری وخت چې کنوس باندې کار کوم پورټریټ باندې، هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسیم.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی؟
د سه کارش میره خو ځنه لرم، خو شپږو کتابچې دي، کنوسونه تقریبا ډیر کنوسونه باندې تختی سي د نقاشي ورته وای، کنوس ورته وای، هغه ډیر شاوخوا کې لرم، فلوره شوم دي، او مس دقیق نه لرم سي ولا دومره اندازه ما انځورګری کړی، خو شپږ کتابچې لرم سي دقیق دي، او د دې شاو خاطه ما کنوس باندې انځورګری کړی.
تر ډیره پورې مې څه شی رسم کړی دی؟ پورټریټ دی، د خلکو څېرې دی، او کنه منظرې او د شند.
د ما انځورګری بیلا بیل دی، هم دی د ما ډیره انځورګری دی، خزو موریدا ډیره د خزو څېرې دی، او د غو پورې مربوط ډیره مفاهیم وړاندې کوي. لکه په ځنګړی توګه ډیره وخت موږ ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابر، او په ډیر ستونزه سره دوی زده کړو ته ادامه ورکوي. نو د ما نقاشي تر ډیره بڼه پورې هغه ستونزې چې نجونې د زده کړې په بهیر کې ګالي هغه خلکو ته وایي، او هغه ناوړه دودونه چې دمو په ټولنه کې شتون لري هغه بیانوي. ځینې منظرې مسته چې هغه هم د افغانستان په ټولنه پورې تړاو لري، خو تر ډیره برخې پورې د ما انځورګري د ښځو هغه ناویل سوي څیزونه چې دی نسي ویلی او یا هم نسي بیانولی، زه د انځورګري په بڼه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
تاسو مثال راکولی شئ چې کوم څه داسې تاسو پر اسمنو کرا خسته را وغه یو انجلی یا یو افغان شزن سویل؟
د بیلګې په توګه ما یو انځورګری کړی واسي، یو نارینه د وی وړې جنکی په خولې لاسې خیدا، او دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي. نو دا خپل دا وړه بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي، او هغه زده کړې نه پرېږدي. د بیلګې په توګه یو انځورګری مې ده چې پیغه کې د یو جنکۍ په لاس کې څیرې کتابونه ایسي. دا بیانوي چې په ټولنه کې هر څومره چې هغوی زحمت وباسي، بیا هم د زده کړو په لار کې هغوی ته ګڼ شمېر خنډونه برابرېږي، نو دې ته ورته ځینې نور مسایل.
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه، یو منظره چې کله رسموي له کوم بل ورته تصویر الهام اخلي که مو د خپل خیال او فکر نتیجه وي؟
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي، خو په کې ځینې نور د نورو انځورګرانو نقاشي هم ګورم، لغوی هم یو څه زده کوم، او خپل تخیل هم ورسره یو ځای کوم، او د هغوی سره یو ځای بیا خپل انځورګري ترسیموم.
له هیلې هدایي څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې یو بل هنر، د موسیقي هنر ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سانګو سندری، دا هغه سندری دی چې میندې، خویندې او ناګانې د زانګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي. د دغو سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي، په ورته وخت کې تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ لري. یو شمیر په دې باور دي چې د زانګو په سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچه او فکري بلوغیت ورسره لوړېدای شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
شاوخوا لس کلنه زرغونه خپله د څلوېښتې خورزه د زانګو په نړۍ کې زنګوي. زرغونه نسي کولی چې د زانګو سندره ووایي، خو په امپیتري کې دغه سندره چلانه کړې ده.
الله
زنګو سندرې هغه سندرې دي چې میندې، خویندې او ناګانې یې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالیو د ویدولو پر وخت زمزمه کوي.
الله دې زنګو رو رو زنګاوما، الله
دا دغه سندرو موضوعات ډیری برخه اصلاحي، فلاحي او هنري وي، خو له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم لري او له مینې، عاطفې، شفقت او نازه ډکې وي. دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم نجونو ته هم زمزمه کېږي چې د زانګو په نړۍ کې زانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په زانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له زانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میندو له زانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی وایي اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میندې د زانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د زانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي، ډیر په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شا الله
څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د زانګو سندرو دود سناڅه کم رنګ سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتوال وایي له بده مرغه چې د زانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د زنګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي، او دغه الله لړی لړی لو د تمر زګګو یا داسې نور داسې مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي، یا کلمې ورته وایي، یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي، یا ټپې یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري.
په زانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نور اصلاحي او فکری جملې هم پکې کارول سوي دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د زنګو سندرې شته چې زړې مورګانې، اناګانې یې خپلو لمسیانو، خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نعمت باندې وایي. پرځکه الله رب تا بولم، مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې، مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه توري هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچ او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خنیخیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کاغه نظم وی، کاغه نثر وی، کاغه لندقسی وی او هغه د غولسی سندری وی، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بارز رول لوبولی سي. دا د ماشومانو نه یوازې قرارېدل، بلکې د ماشوم د ذهني ودې په برخه کې ډیر مؤثر واقع کېدای سي.
الله للو 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 خوب دی درسی درمو للو للو
که مزمل هوتک ته ځنګو سندری ارالخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی، خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه یې تصوفي، روحاني او مذهبي هم دی.
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یاد جی چې و دې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله هو لړی لړی لو، او یې بدا ورته ویلې ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخو شورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی وترېدی، شور ماشورې جوړ کړې د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې.
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو له لیکنو څخه څرګندېږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو، خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوې ده او زیاته برخه یې جګړیزه، ماشومانه بېوزلي او د هغوی بدحالي پکې بیانېږي. خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي. بیا هم بلهار جلال زای
د آللو للو سندره یا وایما د زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده. اهمیت یې هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوې نوې څه هم راڅرګندېږي، حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوې نوې توري، نوې نوې خبرې پکې زیاتېږي.
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي، خو په اوسنی وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي. نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي.
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده. بیا هم د موسیقي د هنر پاړه. په پېښور کې د پوهنتون یو شمېر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې. نور په دې راپور کې
دا د پېښور اکرا پوهنتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې زرې هم ګرځولې.
سټډیم کوو ورسره یونیورسټي کې، اکرا یونیورسټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کوو، تا آرکیټیکچر لګه. میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست و رباب میں زدک. نو زمونگ بینڈ نم دے قرار دے بینڈ، نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم، یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی. او یوزی شبه مونگ ویل چیار آئیڈیا مونگ تراغو چیار یو بینڈ جوڑول پکار دی زکا چی دی سرا مونگ ارنگ ہم کو کولی شو آمدن ذریعہ جوڑو کو بلکل مہنگائی خو تاستا پتا نن سبا دیرہ دا اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے مونگ آلو چیز آلو دیش در مونگ آلو دیش در
نو خلق ورکی دا میش تی سمرا پروگرام نکڑائی
بلکل ورکی سیزن کی میش کی دوم بھی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو آگا بس ڈیپینڈ کئی اگوی باندے
دا موسیقی دا غیڈالی یا بل غڑای شویب اکبر وائی چیشتیا کلی تا پکتو سرا دا دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او گیٹاری زدکڑل
نہ سبق وائم ڈیٹا سائنس کے اشتیاق بھائی میو کا تو زمائے رباب خوف شو اور ترال ہم نے بس کلاس خبر میں اسے اکڑا ہو اس سر ملاو شدا سے مائی ڈیر امپروومنٹ ہوگا رباب کے دی وجن ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی ٹو بی آنےسٹ کہنا زموں گا چکم دا یونیورسٹی نے کم اسٹریس ہی کہنا آم گا ٹول پدی اباسو دا یو کال کے منگا ڈیر امپروومنٹ ہوگا ڈیر ایونٹس تھا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تھا
پی خبر کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پر کوي
ظاهری خبر شي چې رباب ټنګ یل ته خلک یې خوخی بین کنه نو خلک ډیر زیات خوخی د دې طریقې چې کوم د کنه هغه د نیو یوت سره ډیر زیات ان لائن ده زګا چې دا یو فارم اف آرټ ته او ضرورت شول دی سیدا ته ان لائن دی شي سره غي دې ډیر نورم فائدې دي
په پی خبر کې د رباب او موسیقي نور آلات پلاس د دغه ډلې غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري یو تاریخی نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو رب نو وو ځواکمن وو په واما کې ژوند کاوه د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشنده د اندر رور ګویشت نومېده دی په پارون کې میشتو د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مزک سره ویشلې وی چیرته چې به زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشتو چیرته چې انګور زیاتو هغه مځکې د اندر وی د دې دوو ورونو په اړه پزړه پوری نکلونه په دې راپور کې
اندر شاوخوا څلور زره کال وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د رب نو په سترګو ورته کتل ویل کېږي دوی دوه ورونه وو یو ګویښت او بل اندر نومېده د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسی وحدت د اندر او ګویښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمونږ د خلکو رب نو او چاغه وخت کې دغه عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي د دوی رب نو اندر او د کچی قبیلو رب نو د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجا ورکړه او ګویختې ولېګله چې په پارون کې وسیده کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خم یوا او سیمې خپل اخستې نو غوسی ونی وو او جګړې ته ورپسې را روان شو نورستانی لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویشت له اندر مشر او زیات قوی وو ګویخت اندر پسې جنگ تراغه یو غاټه تیګې د غره له سر را خوشی کړه او د اندر بڼ په منځ کې پریوته چې اوس هم هلته پرته ده په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوي کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو بیا یې په اندر باج ومنلو که څه هم چې د باج اندازه او نو نه ده معلومه خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله ځای وسیدون کې وای چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوی تیګه دومره غټه و چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کول لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پریکړې کوي. انجینر محمد عیسی وحدت وایي هندر هم یو قوي هیکله شخصو، سختی او غټې تیګې توګلې او په منځ کې د اندربن خړوبول لپاره لختې را تیر کړې دي. د دې تر څنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لورته لسین بل غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلې چې دا تیګه له غره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. ښاغلي وحدت د توګل شوې غټې تیګې په اړه وړاندې وویل
دغه کلی حسن باغ چې دی باغ مخامخ چې وګورې دلته یو د اندر تسلیم غره چې د کلي ته یو پل کې نو د کلي دواړو طرفه د دې سین دي دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی دا یې راوړې دواړو ډېرو کې ایښوي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روان و چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسی وحدت زیتبی کویندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه له غره جلا او پر سین ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی ځی راغی او ورته وویل چې زه بیا شوی یم او ته وایي چې لاس هلته سوجي وي وی خوره خو چې تېره وی بیا ځای نه کړي نو دی د ځي هلته یو دورما یا داسې یو ډنډر دی یو لوچي پیدا کوي چې هغه منځ کې خالي دی نو هغه په دې شروع کې کته کوي هغې باندې شروع پیپ غوندې څکي او دا تېره وی پاتې کېږي نو تېره وی چې پاتې شي بېرته تېره وی راټولېږي هغه ځای هم نه معلومېږي نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه هوښیار دی هغه په منډه کوي هغه ترې تښتي دا ورپسې ځي لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځوه هغه چې راګرځوي دی ورځي څپېړې وار پې کوي د څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچی څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسېدونکي په دې اند دي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللې او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو خودل تر څو یې غوښې ورېژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د خپرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدي وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اڑتا رسو مل یار میں کبلبل ہر گل میں اڑتا رسو مل یار میں کبلبل سنو شگون جوتے او محل نرگس میں
پکے گراوڑو ہمیل مامے کھڑا بیل سچ کو شبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پخندا راوڑو زیڑ گلو نا چمیل شراب میں اڑتا ورکل بیاد خود بلبل شراب میں اڑتا ورکل بیاد خود بلبل سندوش گونا میں جوڑ کے محل پست غزل خندا تا تنظرو.